د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه یو وار بیا قبول کړی. تاسو ته د نه ساعت خبرونو په اخري غړی کې هرکلی وایم. پروان خبرونو کې بعد پاکستان سیاست په پیښور کې د وکیلانو احتجاج او شمالي وزیرستان کې د یو ځایي مشر وجنې ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز او نړیوال راپورونه واوري. خو د هر څه اول د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې وړاندې کوي درته.
د پاکستان اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو د 15 ورځنی هړتال نن درېمه ورځ ده او امریکا ګواښ کړی دی چې کم کس یا کمپنی ایران سره د روایتي وسلو د معاملې لین دین کوي نو بندیزونه وپې لګوي. مشال خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې پرون د پاکستان اپوزیشن اتحاد یا پی ڈی ایم په جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه تکرار شوه او د حکومت په کارکردګۍ تنقیدونه شوي. جلسې ته د جمعیت علما اسلام ګوند او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل هغو خلکو ته به د خپلې غلطۍ احساس ورکوي چې دا موجوده حکومت یې په واک کې راوسته. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل تقریر کې وویل هغه ټولې ادارې تړل کېږي چې د ولس حقونه خوندي کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز بیا وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وویل چې تر اوسه د پی ڈی ایم یو جلسه شوې خو وزیر اعظم په ویره کې راغلی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي اپوزیشن د ولس لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتی دي. بلخوا د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د هغوی میړه کیپټن صفدر په کراچۍ کې د هوټل د کمرې نه پولیس نیولی. لږه شیبه مخکې په یوه خبري غونډه کې مریم صفدر وویل چې دا کار د غندنې وړ دی. د ویل کېږي چې کیپټن صفدر د اپوزیشن تر جلسې وړاندې د محمد علي جناح مزار ته ورغلی وه او هلته یې نارې وهلې وې او له دې قبله پرې مقدمه درج شوې وه. په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو د 15 ورځنۍ هړتال نن درېمه ورځ ده. د وکیلانو صوبایي اتحادیه وایي چې کچري حکومت په دیواني مقدمو کې اعلان شوي بدلونونه یا ترمیمونه واپس نه کړل نو تر نامعلومه مودې به په ټوله صوبه کې هړتال کوي. تیر کال د خیبر پختونخوا حکومت د دیواني مقدمو په قانون یا سیول پروسیجرل کوډ کې ځینې بدلونونه کړي وو چې پر ضد د صوبي وکیلانو تر دریو هفتو هړتال کړی وو. د دوی په خبره د حکومت لخوا د ژمنو باوجود یې په یاد قانون کې بدلونونه واپس نه کړل. دا مهال د وکیلانو اتحادیې د رواني میاشتې 18 نیټې نه تر 20 نیټې دغه کاربندیز بیا اعلان کړی. تیر ورځ په کوټه کې د ګرانۍ پر ضد یوې مدني ټولنې کنزیومر سوسایټۍ احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د کنزیومر سوسایټۍ مشر نذیر بړیسی په ولس غږ وکړو چې د دې ګرانۍ خاتمه به هله کېږي چې ولس لارو کوڅو ته راوځي او د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی د ګرانۍ د کنټرولولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او د دې ګامونو له وجې د صوبې ویان لیاقت شاهواني دعوه کوي چې د 10 کیلو اوړو قیمت نهنیمو سو روپو ته راټیټ شوی. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د یو وفد سره نن اسلام آباد ته په درې ورځني سفر رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه لیکي چې د ګلبدین حکمتیار به وزیر اعظم، ولس مشر، د سینټ چیرمین، د قومي اسمبلی سپیکر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. امریکا ګواښ کړی چې په هر هغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې په ایران روایتي وسلې خرڅې کړي. امریکا دا ګواښ د تهران د هغه دعوې 7 وروسته وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګېدلي د وسلو بندیز ختم شوی. له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د 2015 کال د تړون په بنیاد په دې شرط د 2006 کال د اکتوبر 13 په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه چې ایران به په خپلو ژمنو ولاړ وي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره ایټمی تړونه ووتل او 13 میاشتې به ویل چې ایران د شرایطو خلاف ورزي کړې او سخت بندیزونه یې پرې ولګول. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. اپوزیشن ګوندونو پرون په کراچۍ کې حکومت زل جلسه وکړه. بلاول بوټو زرداری وایي،
مگر ظلم پھر ظلم ہے، پھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔
پیخور کې وکیلان په هړتال دي،
دا سلور ورځې سټرایک هم په هغه سابقه سټرایک په تسلسل کې دی کوم چې درې هفتې مسلسل مخکې په دې ترانیمو باندې شو.
د پاکستان تحریک انصاف د سوات مشران وایي په صوبایي وزیر هاوسینګ ډاکټر امجد علي یو تن د حمله کوشش کړي.
موږ وایو چې دیس از د حقیقت راوځي، قوم ته د خبره ښکاره شي، ورکر مطمئنه شي، دا وجه څه ده چې ماته د خبرو دونه پټه پټه چلیږي.
او په کوټه کې د ګرانۍ په حق لشوي احتجاج په حق لبه هم تفصیل درکو. نو د دې هر څه اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړي راپور طرف ته. پرون د کراچۍ په جنا پارک کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد جلسه شوې ده. ویل کېږي چې د دې یولس ګوندونو په جلسه کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. په جلسه کې له حکومته د مستعفی کېدو غوښتنې شوې او ویل شوي چې ادارې دې په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي. له دې وړاندې د اپوزیشن یوه جلسه په ګوجرانواله کې د اکتوبر په 14 شوې وه. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړو هم د اپوزیشن په مشرانو تنقیدونه کړي او وایي چې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې اورو.
د پاکستان جمهوری تحریک جلسه کې ویل شوی د اصل جمهوریت تر بهاله به د دوی مبارزه جاری وي. دوی د یو چا خلاف نه دي، خو د هغه خلکو خلاف ضرور دي چې د آئین او قانون د لاندې چلند نه کوي. دې دوی جلسې ته د مسلم لیگ نون مرکزی نائب صدر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د موجوده وزیر اعظم نوم اخستو نه ډډه وکړه او د جلسې په میدان کې د راغون شوو خلکو نه پوښتنه وکړه چې په ټی وی مودغه سړی پرون ولید چې د خپل ناکامۍ او د بیلات ماتم وکاو.
یو تن پرون په چغه د خپل ناکامۍ خفګان کاوه. هغه خلکو ته وایي چې ویریږې ما، خو چې د ګوجرانوالا جلسه شوې نو په خپله ویریدلې دی. بی آر ټي، بل انټري، سونامي او ګرانی ستا کارنامه ده، خو چې څوک درنه پوښتنه وکړي نو وایي چې تاسو غداران یې. نواز شریف دا یو کار وکړ چې د ادارو کردارونو ترمنځ کرخه راښکله.
د آزادو رسنیو او سوشل میډیا لخوا د دغه جلسې د ګډونوالو شمیر په زرګونو کې ښودل شوی. د جلسې میدان نه چې د سیاسي ګوندونو په سوشل میډیا پاڼو کومې ویډیوګانې خورې شوی هم دي، نو لاندې ښکاریږي چې د هر ګوند بیرغونه په هوا کې خوځولې کیږي. د شپې د رڼا انتظام هم شوی او د سټیج مخامخ د ډرون کیمرو په واسطه جوړې شوې ویډیوګانو کې ګڼ شمیر خلک هم ښکاریږي. دغه خلکو ته د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن هم خبرې وکړې او دوی وویل چې موږ مجبورول کیږو چې ګنې د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی موجوده حکومت تسلیم کړو. دی وایي چې موږ ته ګواښونه راکړل شو، موږ ته لالچ هم وښودل شو، خو موږ نه خود دړکو نه یریږو، نه د چا د لالچ په تمه یو او نن هم په دې خبره ولاړ یو او په جاري وایو چې موږ ته دا ګوډاګي حکومت قبول نه دی. موږ د اساسي قانون د حفاظت لپاره لګیا یو. اساسي قانون چې کوم جمهوریت خودلې د هغه جمهوریت د حفاظت لپاره جنګیږو، او چې کوم قوتونو موږ ته د دې حکومت د تسلیمولو ویلي نو ممکنه نه ده چې موږ دا حکومت تسلیم کړو. خو په تا به دا خبره منو چې ته په خپله دا خبره تسلیم کړې چې له تا غلطي شوې ده، او بیا به دا هم وایي چې موږ معافي غواړو، او دا به هم وایي چې بیا به داسې غلطي هم نه کوو.
اور ہم معافی مانگتے ہیں اور آئندہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔
کراچی پہ کارساز کے دجی جلسے مل مستیا یا انتظام دو پاکستان پہ پزگن لخواش شویو۔ کارساز کے پکال 2009 کے ہم پہ اتل لسم اکتوبر د پخوانی وزیراعظم بینظیر بھٹو پہ یو ہاغه قافلہ بمی چاودنه شویو چې په کومه کې بینظیر بھٹو د اوګدی جلا وطنی ورستو پاکستان ته راغلی و۔ د پیپلز ګوند په لویانو د دې ورځې سره هسه هم یو جذباتي تړون شته، نو همدا وجه ده چې پی ڈی ایم جلسه هم د هاغه پیخي پورز مقرر کړی و۔ د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم دې جلسې ته وینا وکړه او د اول د دیار لسکاله پخوانی پیخي ذکر وکړه. ورستوی په ګرانه هم خبرې وکړي او بیا یو ویل چې د عوامو د اختیار جنگ په شریکه کو او دا ځکه د هر هغه اداري کمزوري کول روان دي چې د عوامو د حق حفاظت کول شي. د هر هغه تن چې د ظالم خلاف خبره کوي مرۍ بندول کیږي. په عدالتونو فشار دی، میډیا یې جرنده کړې ده، پارلمان کې د خبرو اجازه نشته، مګر ظلم خو ظلم دی چې زیات شي نو ختمیږي به هم. د جلسې په میدان کې ورغلیو سیاسي کارکوونکو به د مقررینو د خبرو ځواب په سیاسي نارو او چکچکو کولو. محمود خان اچکزی هم دغه جلسې ته خطاب کړی دی. سلیکټډ او یا کینولې شوی وزیر اعظم خدا اسمان نه نه دی راغلی. کوم خلکو چې عمران خان د آئند حدونو خلاف راغستې دي هغوی د دې ټولې تباهۍ ذمهوار دي او عمران خان ذمهوار نه دی. پاکستان مونږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی. پاکستان دلته د ناستو په سلګونو خلکو نه په عمر کې کشر دی او مونږ دلته د خپلې خوښې سره اوسیږو او دلته هیڅوک هم د چا غلام نه دی. د جلسی ته د پښتون تحفظ مومن غړي او د قومي سیملې ممبر محسن داوړ هم خطاب کړی دی او په پخواني فاټا او په پښتنو سیمو کې د بيدرک اتانانو مقدمه هم د دغه جلسې ګډونوالو ته وړاندې کړی ده.
ان قوتو کو ان عامرو کو جن کی یہ سوچ تھی اور جو
دی وای چې د هغه طاقتونو د هغه امیرانو چې دا سوچ کاو چې ګنې سیاسي سوچ او نظریه به ختم کړي هغه نن په دې خبره قدم هم نشي اخیسته. خو چې کوم سیاسي طاقتونو دوی خاموشول غوښتل هغه نن په خپل نظریو قائم دي او تاسو مخې ته ولاړ دي.
وہ آج بھی اپنی نظریات پر قائم ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے.
د جلسی په میدان کې ناس تو خلکو ته چکو مال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی حیدر هوتی خبره شروع کړي. نو اولی د سند او نور قانون خلکو شکریا ادا کړه. خو پښتنو ګډونوالو ته په پښتو کې ویل چې تاسو ډیر ډیر مننه. نو د لاندې نه په جواب کې د سیاسي نارو شور شو. حیدر هوتی په خپل تقریر کې په حکومتي وزیرانو غږ وکړ.
سلیکټډ حکومت کې نادان وزیر اور مشیر
دی وای چې د کینولې شوی حکومت نادان وزیران او مشیران بنن سوای. دوی خوایل چې ټول ګوندیز کانفرنس بنه کیږي هغه وشو. بیا ویل چې کانفرنس کې به فیصلې نه کیږي فیصلې هم وشوي. بیا ویل چې د پی ډی ایم تحریک بنه شروع کیږي خو تحریک هم شروع شو. او بیا ویل چې تحریک به ناکام وي خو نن د کراچۍ د عوامو لخوا زه ځواب ورکوم چې تحریک کامیابیږي. د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر منګل هم دغه خلکو ته خبرې وکړې.
هم خان صاحب محمود خان
څنګه د محمود خان او د باچا خان منون کې خود نل سوا او وڅل وختم نه د دې مول غداران بلل کیګو. زمون د غداري سرټیفیکټونو ته خو وینه هم لګیدلې دي خو تاسو ته په وسنی وخت کې د غداري سرټیفیکټونو جاری شوی نو زه درته ستړي مشوایم. هر څوک چې د خپل حقوق ته نه کوي هم دا تور پر لګي. زموږ جلسو لراغلي خلک او مشران چې دومره په زیات تعداد کې غداران شي نو د سوال وکړو چې په دې ملک به څوک وفادار هم پاتې شي. د کراچی په جلسه باندې یو وار بیا د وفاقي وزیرانو لخوا د ټویټونو په واسطه د حکومت دریز وړاندې شوه او هغه داسې دی چې وفاقي وزیر اسد عمر لیکي چې یو لزګوندی زړلې ته کراچی ته په ورتګ باندې هرکلی. کراچی خودوی نه یادوي او نو د دوی نه داسې د کومې د خیر خبرې توقع شته چې واوریدل شي. خو ځنو په څه باندې باندې خودوی ته هم کراچی ور یاد شوه او د ساينس وفاقي وزیر فواد چودري یو وار بیا تنس کړی دی او لیکي چې دوه وړو د شپاړسم ګریډ نوکرې په میرټ کې وانخستې شوه او دغه دواړه بیا د وزیر اعظم د کورسۍ امیدواران هم دي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرشه پر غاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په کراچۍ کې د کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو غندنه کړې ده. په کراچۍ کې د مریم نواز ویاند او د مسلم لیگ نون یو سیاستوال محمد زبیر نن خبریالانو ته وویل په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د صوبایي حکومت په احاطه کې د نواز شریف د زوم نیول پاکستان جمهوری تحریک ته زیان رسولو یوه هڅه ده او دا کار د صوبایي حکومت په مشاورت نه دی شوی. بلخوا په پیښور پریس کلب کې د اطلاعات وفاقي وزیر شبلی فراز د نواز شریف د زوم نیولو د ګام دفاع په کولو سره ویلي چې د محمد علي جناح مزار کې دننه سیاسي نارې یو غیر مناسب عمل دی. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې.
نن سحر وختي د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر د یو ټویټ د لاري تر ټولو اول د کیپټن محمد صفدر د نیولو خبر ورکړو. هغه په خپل ټویټ کې لیکلی دی چې پولیس په هوټل کې د دوی د کمرې د ور په ماتولو سره ورننوتل او محمد صفدر یې ونیولو. د نواز شریف زوم محمد صفدر په بریګیډ تانه کې د قائد اعظم د مزار د تقدس د پامال کولو په تور د وقاص احمد نومي یو تن نخوا د راجسترډ شوی یو مقدمه یا اف آی آر په بنیاد نیول شوی. په دغه اف آی آر کې د کیپټن صفدر او مریم نواز ترڅنګ په 200 کسانو د مزار د تقدس د پامال کولو تورونه لګولې شوې دي، خو پولیسو د هوټل له کوټې نه مریم نواز نه ده گرفتار کړې. د مسلم لیگ نون مشرانو په کراچۍ کې د کیپټن محمد صفدر د نیولو غندنه کړې ده، او په دغه اړه په کراچۍ کې د مریم نواز ویاند او د مسلم لیگ نون یو مشر سیاستوال محمد زبیر له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې په سین صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي حکومت تر سوري لاندې د نواز شریف د زوم نیول پاکستان جمهوری تحریک ته د زیان رسولو یو هڅه ده، او دا کار د صوبایي حکومت په مشاورت نه دی شوی.
جس کمرے میں وہ تھے اس میں مریم نواز صاحبہ بھی تھیں.
مریم نواز هم په دغه کمره کې و. که تاسو دروازه ماتوي او دننه ورځي نو تاسو خپله وایي چې داسې څه یره تره هوا. آیا کیپټن صفدر تښتیدلو؟ هغه هم په دغه هوټل کې وو، او د هوټل د وتلو په لاره دا کار ښه په آرام کېدلی شو. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ماته په خپله ویلي دي چې داوی د حکومت دې سره څه تعلق نشته، او په پولیسو ډیر دباو وو. دومره دباو او ویره تره ده چې زه د نیمه ګنټې نه بهر ولاړ یم، او د یو پخوانی گورنر په حیث زه دومره اجازه هم نه لرم چې یو تانی ته د ننه ورشم.
مطلب اتنا ډر خوف ہے اس ایکس گورنر کیا مجھے یہ الاؤ نہیں ہے کہ میں ایک تھانے کے اندر جا سکتا ہوں.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د جلسې نه وړاندې د قائد اعظم محمد علي جناح په مزار د مریم نواز د حاضرېدلو پر مهال ګڼ شمېر د مسلم لیگ نون پلویان مزار ته دننه ورننوتی وو، او دغه د قبر خوا کې دا ډول اوازونه پورته کړي وو. خو بیا په پیښور پریس کلب کې د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف د زوم د نیولو د ګام دفاع کړې ده، او هغه ویلي دي چې په دغه مزار کې دننه سیاسي شور زوګ یو غیر مناسب عمل دی.
فاونډر اف دی نیشن کې مزار پہ جا کے کوئی ہلڑ بازی کرے
د قام د بانی په مزار چې څوک داسې شور زوګ کوي نو زمون قام دا نشي برداشت کولی چې زمون د مشرانو د مزار نه یو سیاسي زی جوړ کړي. نو موږ دغه پنیولو هیڅ خپیمانه نه یو. دوی د قائد اعظم د مزار حرمت ته زیان رسولې دي، او موږ د دا ډول کار اجازه نشو ورکولې.
هماري حقیقت کا وو ایک سمبل ہے.
د نواز شریف د زوم او دغه د لور په شمول په 200 کسانو د وقاص احمد نومي او تن لخوا په کراچۍ کې په درج شوی اف آی آر کې د قائد اعظم د مزار د حفاظت د یو آرډیننس لاندې د بیلابیلو د پو په بنیاد مقدمه د اکتوبر په 13مه نیټه درج شوی و.
د کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو په حق لانند مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د دې رپورټ ترڅنګ وزو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د وکیلانو هړتال روان دی، او غوښتنه کوي که حکومت په دیوانی مقدمو کې اعلان شوي بدلونونه یا ترمیمونه واپس وانخستل نو تر نامعلومه مودې به په ټوله صوبه کې هړتال کوي. بلخوا مقدمو لراغلي کسان یا سائلین وایي د هړتالونو له وجې د دوی د وخت سره سره پیسې هم ضایع کیږي. نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان راکوي.
پیښور های کورټ کې د وکیلانو د اتحادی یو غړي عارف احمد زه مشال لیډو ته په دې حق لوای
دا خو چې کم په ضابطه دیوانی کې خیبر پختونخوا حکومت په 2019 کې کم ترامیم کړیو، هغه کې بیا د حکومت د طرف نه او د وکلا د طرف نه کمیټیز جوړ شو چې دی به متفق اسه فیصله او کدای مطابق په دا ترامیم بیا چې کم دی هغه حساب رول لیکي. بیا سلورو میاشتو لدا پوسپون شو هغه ترمیم، او دغه دوران کې پکې بیا حکومتي کمیټي او د وکلاو کمیټي مشاورت جاری و. پاغه باندې وکلا خدشات دي چې را حکومت سنجیدګي مظاهره ونکړه،
حکومت خپل چې کوم هغه مطالبات وکلاو هغه باندې ای سره کوآپریټیو پاتې نشو. لہزا دا سلور ورځې سټرایک اوم په هغه سابقه سټرایک په تسلسل کې دی کوم چې درې هفته مسلسل مخکې په دې ترامیم باندې شو.
دا چې کوم ډول بدلونونه حکومت کړی دی چې دغه وکیلان پرې هړتالونه کوي، نو په پیښور های کورټ کې وکیل بابر علی په دې اخلا مشال لیډو ته وایي
دې امندمنټ کې ټولو نه خرچ خبره ابولیشمنت اف اپیل ان سیشن کورټس دا دیوانی مقدمات کې مونږ لپاره ډېر غټ لیکونه جوړ شوی.
بل خو هغه کسان د چا چې په قچرو کې بیلابیل مقدمه د ډېر وختونو نه روانې دي، دغه سایلین وایي چې د وکیلانو د هړتالونو سخت تنګ کړی دي، وایي چې وخت هم لګي، پیسې تر هم لګي او مقدمه هم زر نه فیصله کیږي. یو سپینګری حضرت شیر چې د 15 کالو راسي د ځمکې د قبضه قضیه روانه ده، مشال لیډو دا وایي
کیس هم کله لاندې ځي، کله پاز ځي، کله لاندې ځي، کله دا 15 ججانو سره راغ دلته می وکیلان پازابې، کله د وکیلانو چوټیانې، کله د ججانو چوټیانې، نو مونږه چاله لا شما ته خو یو دسې دغه وخت کله نیب محکمې لزه، کله ډیپټی کمشنر لزه، په کلونو کلونو زما دا 15 کاله وشو زره ټاټکی مزدوري وکما، بچول سلور نه وګټم، ما سره د لارې کړی نه، نو زه سه پیټی باندې نو کړای خو مینې چې پیټی باندې نو کړی می دا چې زه بار وخت زما راځم.
وکیل بابر علی دا منی چې ګنی سایلینو ته ستونزري، خو وای چې وکیلان هم د هړتالونو ډیر اغیزمن کړی دي.
سایلان ته ډیر زیات تکلیف شوی دی سره زمونږ د سټرایک سره، خو دا زمونږ چې کم کوشش او دا زمونږ چې کم سټرایک او دا صرف او صرف د سایلان مفاد لپاره، زمونږ د کې هیڅ مفاد نه وچی د سټرایک سره زمونږ خپل چې کم فاینانشل پوزیشن او هغه ډیر زیات ډیمیج شوی.
ولې په دیړه مو سوسوارې د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر بیرستر سلطان محمد خان سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو د ټلیفون جواب یې ورنکړو. خو څو ورځې وړاندې په 400 کې دوی د وکیلانو یو غنډه ته خپل وینا کې ویلو چې ډیر زر به په دیړه د وکیلانو لخوا ټاکل شوې کمیټې فیصله باندې دغه ترمیمونه یا واپس واخلي او یا به سم کړي.
مونږ به داسې نه کوو چې مونږ لا پاس کړو د وکلا صاحبانو په پروټیسټ راغی یا د وی پی او کنسرنز رال غیر پر اډوکیټ جنرال ز زمونږ یو کمیټې جوړ شو، زمونږ لس دولس میټینګز د وکلا برادرې نمائندگانو سره وشو، د سیول پروسیجر کوډ هم زمونږ یو بل میټینګ پاتې دی او ان شاء الله چې هغه میټینګ وشي چې کوم د وکلا برادرې اړخ نه کوم تجاویز پکې مونږ شامل کړل په کنسنسس سره ان شاء الله مونږ مخکې ځو.
دغه وکیلانو د لکوکړه کچری دی سلور ورځو کې د دې غوښتنې حکومت ونه منلې، نو ردی پس په پټوله خیبر پښتونخوا کې تر نامعلومه مودې پورې بل هړتال وغځوي. تیر کال 2019 کې د خیبر پښتونخوا حکومت په دیوانی قانون یا سیول پروسیجر کوډ کې ځنی بدلونونه اعلان کړي وو چې پر د صوبې ټولو وکیلانو تر دریو هفتو هړتال وړاندې هم کړي وو، ولې د حکومت لخوا دوی ته هغه وخت ډاډ ورکړل شو چې دوی په سلا به دغه ترامیم یا واپس واخیستل شي او یا به د دوی په خوخه دا بدلونونه وکړي. خو دوی وایي چې حکومت خپل لوس پوره نه کړو، نو ځکه دوی د روانې میاشتې 18 نه تر 20 دغه هړتال اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اورئ. پولیس چارواکو او ځایي اوسیدونکو ویلي چې په شمالي وزیرستان کې یو پیژندل شوی مشر او د ګرینډ امن جرګې غړی ملک رئیس خان وزیر تیر ماښام نامعلومو وسلوالو وجلی دی. چارواکو ویلي نوموړی خپل کلي ته روان و چې په لاره کې وجل شو. د پیښې پلټنې روانې دي، بلخوا ځایي اوسیدونکو د ملک رئیس په وجنه خفګان څرګند کړی دی. تفصیل د عمر وزیر په راپورټ کې.
د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور، ځلې انتظامی چارواکو او د سیمه اوسیدونکو په وینا ملک رئیس خان وزیر د میرعلي بازار نه خپل کلی خیسور زرنینی ته په لاره و چې لاره کې نامعلومه وسلوالو له ګاډي را کوس کړی، هلته یې وژلې او حمله کوونکي وسلوال په مخه تللي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د پیښې ځای ته ورغلی و، تحقیقات او د لټون عملیات یې روان دي، چاپی یې هم پیل کړی خو لا هم څوک گرفتار شوی نه دي. د په وینا د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې. د میرعلي اوسیدونکي ملک ګل سلیجان وایي چې د نوموړي مرګ تشه پیدا کړه، نه هېرېدونکی مشر و.
زه دا وایم چې ټول وزیرستان په خور شو په ده باندې همجان ده. وزیرستان یوه عادي وه، لږ ته ځنه تر فردوس ورکو، حقیقت چې یوه هیره وه چې دای به په کیمه جرګه وراغلو، ناممکنه وه تبه ممکنه جوړولا. او داس ملکوندا الله پروردگار نیرا جوړ کو وزیرستان سے گرینڈ جرگاوا دی وزیرستان عوام ویل چې را باسا رولا او خرا درو ورس دی وزوی تر بونده خو گرینڈ جرگا شي چې کیم کردار دا دا کړو دی عوام دی پورا لکه یوا دی وزیرستان ادی چې بچون بچکوی.
ملک رئیس خان د سیمې پیژندل شوی مشر وو. د ضرب عذب عملیاتو وړاندې سیمه کې د ګرین امن جرګې یو مخکش وو. په کام توری خیل وزیر وو او د خیسور زرنینی سیمه اوسیدونکی وو. شمالی وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو وړاندې هم لس ګنا مشران د نامعلومه وسله والو لخوا وژلې شوي. ډیری د سیمې په پرېښودو مجبوره شوي. خو د عملیاتو پس د ځایي ولس په وینا شروع کې تر څه حد امن وو چې فروری 2013 کال نه یو ځل بیا هدفي بریدونه پیل شول. روان 2006 کال کې دغه په شمالي وزیرستان کې سلور درشم هدفي برید وو او تیر 2019 کال کې دغلته یو 50 هدفي بریدونه شوي ول. د دغه بدمنه یو هدفي بریدونو ضد ځایي ولس په بیا بیا د حکومت غوښتنه کړې چې سیمه کې امن باوري کړي. خو حکومت او فوز وای چې امن پر ځای شوي او د لږ ډیر داسې بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو کوټه تا د هیواد د نورو برخو په شان په بلوچستان کې هم د خوراکي شیانو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی چې لامل یې په کوټه کې خلک سړکونو ته راوتلي او احتجاج دوران یې له حکومت غوښتلي چې ګرانی کنټرولولو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي دوی د ګرانی د کنټرول کولو لپاره ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې به هم پورته کوي. نور تفصیل د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په خپل رپورټ کې راکوي.
کیشن په بایو کې د زیاتوالي په ضد کنزومر سوسایټي له لوري تیر ورځ په کوټ کې احتجاجي لاریون راځل شوی وو. د مظاهره ته وینا کول چې د حکومت له لوري د خوراکي شیانو پر قیمتونو د کنټرول د نشتوالي له وجې هر ورځ په ښار کې ګراني زیاتیږي او د ګرانوي جوړونکو دکاندارانو په ضد د ځلي انتظامیا له لوري هیڅ ډول ګامونه نه پورته کیږي. په دې اړه به غوږ شو وځینو وینا کوونکو ته.
الحاج عبدالقیوم کاکړ: قیمتو د اضافه په غوښو کې، په شیدو کې، په هګۍ کې، په ډوډۍ کې، په نور د شیانو کې، د ګیس په قلت چې ګیس نشته، اوبه نشته، بجلی نسته، د کوټ شار دی. نو پدا والا ځوانانو اتفاق سره کړی دي، د مظاهره کړی چې څو پر عوام یو د بل سره اتفاق نه وکي، اتحاد نه وکي، راونوزی او دا خبره په ډاګه ونه کی او د دې د پاره د هر قسم جانی مالی قربانی اظهار نه وکي، تر هغه وخت پورې به ظالمه طبقه د مظلومه طبقه د بی اتفاقی څخه فائدہ
اخلي. نن په کل شهر کې د شالات چې ګرانی د هدا پورته سپله ستا په لیدو روپی قیمت دی دا لویږي استا سہولتونه د نه برابر دي.
پر دې محل د کنزومر سوسایټي مشر نظر بړی چراته اویل چې تر څو اولس پر سړکانو خپل نه وی راوتلې تر هغه وخت پورې ګرانی کمیدلې نسی.
نن د ریلی مقصد مهم ده چې مثبت دي کې ټول سیاسي ګوندونه راغوښتي هغه ته وایي چې تاسو راسي، تاسو خپل سیاسي پلیټ فارم لري د دې ګرانی خلاف आवाज پورته کړي. انتظامیه خاموشه ده، په غلاو په کرپشن اخته ده، لیکن عوام یې لکړې دي. د مارکیټ مافیا، مارکیټ مافیا چې زړه غواړي پر هغه باندې هغه شي قیمت مقرره کړي. د کوټ شهر په یو غلې کې دیو شي یو قیمت په بل غلې کې بل قیمت، نو دا ډیر لوی غټ ظلم پر عوامو مسلات دي، د خلاف مزاوته دي.
بل په لوتې د بلوچستان حکومت ویل دي چې دوی د ګرانی د کنټرولولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وای چې د 40 کیلو اوړو تیلې نن هم په 950 روپۍ خرچيږي.
منګای ګوره د فدرل ګورنمنت چې کوم دوی خپل یو ستراتیژي ستاسو دا کاونټر کوي او نن هم غنم چې دی پاکستان ته ډیر ورسې دي، فدرل نو سپورټ شپینګ سټیټمنټ چې غرم راځي کموډیټی راځي، هغه ګیپ دی نه، د ډیماند او سپلای دا هغه به کم سی، نو ګرانی به کم سی. نو په دې کې چې ډیماند او سپلای ګیپ چې دا میټر کوي په مارکیټ کې، په اکونومي کې، په دې کې ګیپ زیات او ګرانی انفلیشن زیات، چې ګیپ کم به انفلیشن کمی.
دا ډول ته ډیپټی کمشنر کوټ لوري په یو بیان کې ویل سی دی چې د ګرانی په ضد په کوټ شهر او شاوخوا برخو کې کمپاین پیل کړی دی او تر اوسه یو اتیا دکانونه د ګرانی په تور کې نه وایي ستړلې دي، بلکې د جنو نورو څخه یو لک شل زر روپۍ جرمانه هم راټوله کړې ده. د دې سره سره شپږ دکانداران د ګرانی په تور کې نیولې هم دي. یادونه ورده چې پاکستان په خوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د جمعې په ورځ د ګجرات والا و جلسې ته په خپل وینا کې په هواد کې د خوراکي شیانو پر ګرانۍ خوشنۍ ښکاره کړې وه. خو د شنبې د ورځې په مازیګر وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې و ټایګر فورس ته په خپل وینا کې ګرانۍ منلې او د دې ذمواري هم پر پخواني حکومتونو راچولې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. مجید بابر پر تاسو د مهمو خبرونو لنډي جوړان دکړي.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وای چې وزیر اعظم عمران خان دې مستعفی شي. تیر ورځ په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د پی ڈی ایم مشرانو د حکومت په کارکردګۍ سخت تنقید وکړ. په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو د 15 ورځنی هړتال نن درېمه ورځ ده. د وکیلانو صوبایي اتحادیه وایي چې کچري حکومت په دیواني مقدمو کې اعلان شوی بدلونونه یا ترمیمونه واپس نه کړل نو تر نامعلومه مودې به په ټولو صوبو کې هړتال کوي. تیر ورځ په کوټه کې د ګرانۍ پر ضد یوې مدني ټولنې کنزیومر سوسایټي احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د کنزیومر سوسایټي مشر نذیر بډیسی په ولس غږ وکړو چې د دې ګرانۍ خاتمه به هله کیږي چې ولس لارو کوڅو ته راوځي او د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار سره د یو پلاوی اسلام آباد ته په دروردنی سفر رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ګلبدین حکمتیار به وزیر اعظم، ولسمشر، د سینیټ چیرمین، د قومي اسمبلی سپیکر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په پکتیکا کې د یو مشر په ګډون یو لس وسلوال وجل شوی. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د پکتیکا د سروزی ولسوالۍ اړوند د سلطان سیمې پر یو شمیر پوسټو ډلې برید وکړ چې د افغان هوایی او ځمکني ځواکونو له ځوابي عمل سره مخامخ شول. امریکا ګواښ کړی چې په هر هغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې په ایران روایتي وسلې خرڅې کړي. امریکا دا ګواښ د تهران د هغه دعوی څو ساعته وروسته وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګېدلي د وسلو بندیز ختم شو. له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د 2015 کال د تړون په بنیاد په دې شرط د 2020 کال د اکتوبر 13 په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه چې ایران به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. وستا سپام د یو نړیوال راپورټ طرف ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه سیال جو بایدن پرونی ورځ په هغو ایالتونو کې تیر کړه چې څلور کال مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مخالفو ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړې وي. د نومبر په 3 د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوریپال ټرمپ او ډیموکرات بایدن انتخابي هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبه د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړه او په کلیساو کې د یکشنبه د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. ټرمپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دوه لویدیځو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوه انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی هڅه کوي چې خپل دریځ ته پیوړې کړی. ټرمپ پرون په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ټرمپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیسا سره مینه لري او ورته ډیر دی ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. نیوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت دلاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کاره کړی او وی ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپلې رایې د پوست له لارې ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست له لارې دومره کسان رایه ورکوي، او علت هم د کرونا خپره شوې او بعد چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایروس د سرایت خطر ډېر وي.
په ایوی بلی نړیوالی موضوع درته راپور اورو. د جنوبی قفقاز د دوه هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنز د نګورنو قرباغ په سر د سپتمبر په 28مه وسلوالن خطه پیل شوی چې دواړو خواو ته درنه مرګ جوړ اړولې ده. په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې دا سیمه د هغو ارمینی توکمه ځواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمې په سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه شوي، خو دا ځل ګاونډیو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړي دي. د ناګورنو قرباغ د تاریخي حیثیت، د دې په سر د شخړو او اوسنی حالاتو په اړه احمد شاه اعظمي رپورټ جوړ کړی، راځي چې وایو.
د روان 2023 کال د سپتمبر پر 28مه یو ځل بیا د ناګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شو. پر 4400 کیلومتره ساحې غځېدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده، او ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسلیموي. خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکم ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي، او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وشوه، چې په نتیجه کې یې تر 10,000 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 1 میلیون کسان بې کوره شول، چې زیاتره یې آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو، خو د دې کسانو له بې کوره کېدو وروسته په ناګورنو قرباغ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې سو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 28مه د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پریښي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نشتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لومړنۍ خونړۍ نشتې دي چې د نور هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. ملګر ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتې د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانسې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10مه په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتې پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پوري کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د ناګورنو قرباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 143 کیلومتره لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي، چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 18,000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګټ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1,50,000 او ساحه یې څه کم 10,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري، او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده، او اکثریت وګړي ارمنی عیسویان دي. لامنیتي پلو دا هیواد ځمکني او هوایی ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 15,000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال راډیو له ارمینی څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده. په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزی حل نه لري، په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د ناګورنو قرباخ پر سر لدی وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمن جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نورو نړیوال قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړی دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ویډیو اوري زو سواتا. د اتوار پر ورځ منګورې پریس کلب کې د پاکستان تحریک انصاف ځایي مشرانو یوې خبري غونډې ته ویلي چې د ستمبر په 28 نیټه په صوبایي وزیر هاوسینګ ډاکټر امجد علي په ملاکند کې یو تند حمله کوشش کړو او بیا یې ورته د مرګ دړکې هم ورکړې. بلخواته د ملاکند پولیس وایي چې په دغه لړ کې مقدمه درج کړې ده او یو تن یې هم گرفتار کړی دی. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب کې د پاکستان تحریک انصاف ځای مشران چې ورسره په ګڼ شمېره کې ورکران هم شامل ول. خبریالانو ته ویلي چې څو ورځې وړاندې د صوبې یو وزیر ډاکټر امجد په جرنیلي سړک ودرولای کیږي او بیا ورته یو تن بدی ردی وایي او ورته د مرګ دړکې هم ورکوي، خو په دا اړه پولیس او انتظامیه څه قسمه ګامونه نه پورته کوي. د یادی پارټۍ یو مشر حیدر علي وایي چې د ډاکټر امجد په درخواست کې لیکلی شوي د سره سرکاري ساتونکي هم ول او دغه پیښه راغلې.
زمنګ خلکو دا مطالبه ده چې په هغه سیز د کاروایی وکړه شي. کمو کسانو چې دا پیل کړی د هغو خلاف د کاروایی وشي. کم ځای چې سیکیورټي لیپس شوی دی او دا د دومره سیکیورټي باوجود دغه سره دا عمل شوی دی، نو د دې د تحقیقات وشي چې دا ولې چېرې دا تحقیق وشي چې دا سیکیورټي والا د سره او د دې باوجود دا واقعیت وشو، نو دا ولې وشو او په هغه وخت کې د هغه روکتام ولې نه شو، په دغه ځای کې دا سړی نیوی ولې نه شو، و چې نیولی یې په کار ده په حواله کړی وی، نو آیا دا پولیسو په دغه ځای کې غفلت کړی؟ د دې تحقیقات دي موږ وایو چې وشي.
یو بل مشر پزل ربی چې د ډاکټر امجد لخوا د لیکلی شوی درخواست عکس یې وړاندې کړو وایي چې د وزیر په درخواست په قاعده مقدمه درج شوې او کوم تن چې دړکې ورکوي د هغه په جنګلو هم شوې، نو بیا ولې په دا اړه کاروایی نه کیږي؟
موږ وایو چې دې سیز د حقیقت راوځي، خوم ته د خبره ښکاره شي، ورکر مطمئن شي. دا وجه څه ده چې ماته د خبرو دونه پټه پټه چي اف آی آر شته؟ وزیر صاحب مطلب دنه په لیټر پین باندې خپل مطلب لیټر لیکلی دی. دا خبره موږ وایو چې مطلب دنه په دې کې د سیکورټي د سره وه په کار ده چې ماته دغه کس په ټایم باندې د ګړې ته اچول وي، نږدې مطلب دنه خبره د لوی چوکۍ ته یا مطلب تړنې ته رسول وي. پولیس دسته دسته ته پارو دوه ځای کې دی وایي چې یار زما سره په خپل ګاډي کوم په هونډا سیوي کې او زما سره لکه سیکیورټی چې دا سیکیورټی یو ګاډی زمانه مخکوم روانو، نو کم از کم لساته کسان شو ده څنګه یو کس یا دوه کس راځي او دا یو منیسټر لر نیسي، نو موږ د حقیقت دنیا ته ښکاره شي.
په دغه اړه مو د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی اعجاز خان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي ویل چې دغه درخواست کمشنر ملکن ته شوی او هغه به ځواب ورکوي. بلخوا د ملکن ضلع انتظامیه کې چارواکو جواب ورکول نه ډډه وکړه، خو ویلې چې د صوبایي وزیر په درخواست مقدمه درج شوې او ملزم نیولی شوی او تفتیش ترې روان دی. په دغه اړه مو د صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي څخه بیا بیا پوښتنې کوشش وکړو، خو هغه موبایل پورته نه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ویډیو اوري هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره سلاکار وای د کلاش قبیله د ودونو د رجستریشن لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او هیله ده چې ډیر زر دی لړ کې قانون سازي وشي. بلخوا د کلاش قبیله خلک وای د ودونو د رجستریشن نه کېدو له وجې د نوکریانو په ترلاسه کولو د مذهب بدلېدو د وړوکوالي عمر ودونو ترڅنګ د ښځې او خاوند د تل لپاره د بلېدو لړ کې ګڼ مشکلات لري. نور تفصیل انیسا اجمل راکوي.
د خیبر پختونخوا د اقلیتون لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده ویلي د چترال د کیلاش قبیلې د خلکو د ودونو د رجستریشن لپاره به ډیر زر قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړي. له چتراله د صوبای اسمبلی غړي وزیر زاده د اکتوبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د کیلاشیانو د ودونو د رجستریشن د قانون لپاره وزیر اعلی د قانون وزیر او د کیلاش قبیلې له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي او په قانوني مسودې جوړولو کار روان دي.
75
مونږ د حکومت لاړخه 15 یا تصدیق شو قاضیانو چې پکې خځې هم شامل دي سره دا مهال د کلاشیانو د ودونو د رجستریشن په اړه مشورې کوو. هغوی به یو مسوده تیاروي او بیا به د شاوخوا 500 کلاشي کورنیو نه منظورو، وروسته به یې اسمبلی ته وړاندې کوو. اوس د ضرورت لپاره مونږ د نادرانه د واده یو کاغذ جوړ کړو، خو هغه هم په ډیرو ځایونو کې نه منل کیږي. بل دا چې په کلاشیانو کې د ښځو په جایداد کې د برخې کلتور نشته، نو چې کله کلاشي جنکۍ بهر ودونه وکړي نو بیا له کورنیو په جایداد کې برخه غواړي. بل د مذهب بدلولو او له خاونده د تل لپاره د بیلیدو وروستو چې جنکۍ خپلو کورونو ته واپس راشي نو ډېرې مسلې وي، ځکه موږ غواړو چې دا قانون زر تر زره جوړ شي.
د وزیر زاده په خبره د کلاشانو آبادی شاوخوا 3000 ده او کلاش قبیله 2500 کلونه په خاني تاریخ لري، خو تر اوسه د ودونو د رجستریشن لړکی کوم قانون سازی نه ده شوی. وزیر زاده د خبره په داسې حال کې کړي چې د خیبر پختونخوا د کلاش قبیله خلک وای د دوی ودونه د پاکستان له حکومتي ادارو سره نه رجستریټ کیږي، چې له بچي په نوکریانو او ویزو ترلاسه کولو، د جایداد تقسیم، مذهب بدلیدو او د خزه او خاوند له یو بل څخه د تل لپاره د بیلیدو په برخه کې ګڼ مشکلات لري. د چترال اوسیدونکي سید ګل کلاش مشال ریډیو ته ویل چې د زنو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو او مذهب بدلیدو وروستو هغه جنکې بیرته خپل کورونو ته واپس شوې دي، نو دوی له حکومت د کلاشیانو لپاره د واده د رجستریشن د قانون غوښتنه کوي.
ہمارے اکثر بچیاں جو ہے وہ 13 ایئرز 14 ایئرز میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں.
زمونگ دا اکثر او دیار لسو یا سوال لسو کلونو ماشمانو جینکو مذہبونا بدل کری شی، دا غوی دا میندو پلرونو دا اجازت پا غیر یہ نکاو شی او دا خپل اندے پکے حق مہرو لکل شی، روستا چھ بیا سو مسئلے راشی نو خواندانی پریک دی او بیا زمونگ لپارا لانجا جوڑا شی. زمان خپل اترور د دریو ماشومانو روستا خپل خامند پریخیده، اوس زموږ کور کې اوسیږي او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو، ځکه چې مذهب یې بدل شوی دی. بل چې د رجستریشن قانون نشته، نو کلاشي هلکان او جنکې په وړوکوالي کې واده وکړي، سبقونه پاتې شي او بیا ذمہواری نشي پوره کولی، نو د ودونو د رجستریشن قانون راتلو سره به دا مسلې ختم شي.
سید ګل کلاش زیاتوی د دوی په ودونه کې یوازې د کلاشي کلتور تر مخه زبانی نکاو شي، خو پکې په کاغذ لاسلیکونه نه کیږي.
اره وهان په شادي جو 99.9% جو شادیا ہوتے ہیں وہ لاو میریجز ہوتے ہیں. جو
زمونږه 99.9% ودونه د الک او جنې په خوخه کیږي. جنې کې د روایت مطابق لکور او تختی او د خپل خوخي الک سره واده وکړي، خو تر هغه وخت پورې الک سره اړیکې نه ساتي تر څو چې مور او پلار یې د الک او د خوخي د واده اڑا پورا معلومات نوی کڑی. بیا زمونږ د کلی مشران راغون شي او چیلی حلال کړي او د واده شوی جوړه لپاره دعا وکړي. ځینې خلک عبادت خانه ته هم لاړ شي، خو باقاعده یو کاغذ نه لاسلیکيږي، بس ساده واده شي او خلک خبر شي نو دا کافی وي.
په چترال کې مدني فعال لوک رحمت بیاوای د ودونو د رجستریشن د نشټوالي لبجې دوی اکثره په امنیتي پوسټو د تالاشه او د نورو ځایونو یا هیواته د سفر پر مهال د پولیسو له پښتنو سره مخامخ کیږي.
د ودونو رجستریشن نشټوالي لوجې مقتدا ستونزې پیخیږي چې ملکن ډیویژن لمک سره نږدې دی، نو موږ چې لخذو سره بلې کومې سیمې ته ورزو په ملکن د تیریګو، نو امنیتي ځواکونه د واده اسناد غواړي او لمک سره بیا څه ثبوت نه وي. دغه سې کومبل هیواد ته ورزو نو د ویزې اخیستو لپاره د خپل واده کاغذونه را سره نه وي.
د اکتوبر په 18 د چترال په بیریر دره کې د کلاشیانو پول کلنې میلا وشوه چې پکې په سلګونه الکانو جنکو د خوخي د ودونو پریکړه وکړه. د کلاشو سیدونکو وایي کلاشي الکانو جنکې د خوخي د واده تر پریکړه وروسته د سوروسو لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي او بیا کورته دراتلو وروسته الک د جنې پلار ته په ولور کې پیسې ورکوي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر ضلع اوسیدونکي او فعالان وای په تیرو دوو کلونو کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د ضلع ته اوه سفرونه کړي دي او د یو شمیر منصوبو پرانستې هم کړي دي، خو تر اوسه پرې عملی کار نه دی پیل شوی. بلخوا چارواکي وای اعلان شوی ټولې منصوبې به عملی کیږي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو نه پس د دغه صوبې وزیر اعلی محمود خان د خیبر ضلع خواوشا و دورې کړې او هرې دورې په مهال د پرمختیایي کارونو او د پخوانۍ فاټا د اصلاحاتو د عمل سرته رسولو وعدې کړې. خو د خیبر ضلع فعالان وایي هلته تر اوسه کوم پرمختیایي کارونه نه دي شوي او په اعلانونو باندې عمل نه کیږي. د خیبر ضلع مدن فعال داود اپردای مشال ریډیو ته وای خیبر ولس ډیرو پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري.
مونږ د علاقه د ډیرو محرومو ښکار شوی ده، نو باید په کار ده چې د ولس نه تبوس کړی شي چې هغه د کومو مسلو سره مخ شوی دي. زما سکول نشته، زما کالج نشته، زما روډونه نشته، زما هسپتال نشته، ایون تر دې چې زما خلکو ته د خلو اوبه نشته دي. بل دا چې دی هغه بله ورځ چې کوم تیرا ته تللی دی، نو په هغه تیرا باندې خو د انسانانو بندیز دی، هلته خو انسانان تللی نه شي. نو دا روډونه هغه چا ته جوړی د دې دم لږ وضاحت وکړی شي، یا د مونږ باندې سترګې دم را باندې مه پټئ چې په سترګو راله لاسونه کې دی وای ما په تیرا کې روډ جوړ کو.
د وزیر اعلی د دورو په اړه د خیبر ضلع یو قومي مشر سردار اصغر اپریدی وای
بالکل بدلون نه دی راغلی. دویمه خبره دا ده جی چې په احساس محرومۍ چې کمی دی دا خود با جوړ نه واخله تر وزیرستان پورې روانه ده. انفراستراکچر واده شوی و هغه 1% هم کار نه دی شروع شوی. ډیولپمنټل کار چې کم دی، ترقیاتی کارونه هغه بالکل برای نام دی. زمونږه چې څومره فند د فیډریشن نه راغلی وو هغه مور دین 60-70% هغه واپس فیډریشن ته لګلی شوی دی. او چې کوم غټې پروجیکټ دی نو د شمالي پښتونخوا وزیر اعلی غټې پروجیکټ خو دو په قبایلستان کې پرېږدی. په شمالي پښتونخوا کې تاسو وګورئ چې تنن ورځ پورې کومه کارکردګي وشوله چې دوبه یې فاټا تم کارکردګي کوي.
د خیبر ولسی وګړي وایي تر اوسه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هلته د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو وی لوی منصوبې 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو، د سکولونو اپګریډیشن او رانشو سکولونو بیا رغولو، جبه ډیم او خاصدارو ته د پولیسو مکمل حیثیت ورکولو اعلانونه کړي، خو عمل پرې نه دی شوی. د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو یعنی ډسټریکټ هند ډیولپمنټ ایڈوایزری کمیټه چیئرمین او واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق اپریدی وای د وزیر اعلی دورې ګټورې دي او چې څومره اعلانونه یې کړي هغه به عملي کوي.
زه دا ویم چې د وزیر اعلی صاحب څومره دورې دي هغه ډېرې فروټفل دي، او هغه چې کلم اعلان کوي هغه بالکل هغه ته عملي شکل ورکوي. او دا به زه واضح کم چې مخ کې کم اعلانونه به کېدل هغه به خلکو د پولیټیکل ایجنټ او د ډیپارټمنټ سره په ملي بغت باندې د فنډ ان اویلیبلټی باوجود منظوري ورکوله. په هغه کې به د رشوت کرپشن انوالمنټ وو. نو د اوس کال 24 ارب روپے چې د مونږ د قبایلی اضلاع چې کومه مخ کې نه روانه ای ڈی پی وه هغه یې صرف ان ګوئنګ سکیم ته پرېښوه. په هغې کې یو سکیم هم نوی وانغستو. نو انشاءالله صوبائی حکومت ډیر مخلص دی. وزیر اعلی صاحب په قبایلو ډیر خپه کیږي او د قبایلو باره کې د هغه سوچ او ویژن چې دی هغه مونږ ته دا باور راکړی دی چې زه به د تاسو دپاره انشاءالله کوشش کوم چې تاسو کومې ستونزې دي که هغه په هیلت کې دي که په ایجوکیشن کې دي، داسې په اګریکلچر کې ډیر خاص سکیمونه دي. او دا ټیک خبره ده چې دا 3% کم این ایف سی اوارډ که مونږ ته په ټایم باندې ملاو وای نو هغه به اوس په د قبایلو په ستونزو کې ډیر کمای راغلی وای.
په 2013 کې د 25 مئی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هغه مهال حکومت اعلان کړی و چې قبایلي ضلعو ته به په این ایف سی اوارډ کې 3% برخه ورکولی شي او سالانه به پکې 100 ارب روپۍ خرچ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پرون د نوخار په خیشکو سیمه کې د پښتو ادب او تصوف څېړنکار او شاعر ډاکټر پرویز مهجور په یاد کې غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا نه علاوه د بلوچستان صوبې شاعرانو، لیکوالانو، پروفیسرانو او ادیبانو ګډون وکړو. پرویز مهجور د سپتمبر په 6 لړنې سترګې پټې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان په ریپورت کې.
نوخر خیشکو کې د ډاکټر پرویز مهجور د سلويختې په موقع د ادب کور لخوا دغه تازیاتی غونډه کې د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبې شاعرانو لیکوالانو څېړنکارانو او پروفیسورانو د ډاکټر صاحب ادبی خدماتو ته د عقیدت پیرځونې وړاندې کړې. د دغه غونډې تابعه کوونکي تنظیم غړي سیدالامین احسن خیشکی دا پرویز مهجور دا ژوند او کار پاړه مشال لیډو ته ویل
پروفیسر صاحب د دې فیش کو سیدون کې او هغه اختصاص دا دی چې هغه روخانی مکتب فکر باندې ډیر لوی کار کړی دی او ارزانی فیش کی هغه د دیوان تدوین دی کړی دی او دا د دوی د پی ایچ ڈی مقاله وا پړومبی ځل باندې دوی پاغي کې د روخانی مکتب فکر تعلیمات مخه تراوړل داغی د جون حالات مخه تراوړل او داغی د دیوان تدوین کو دا په دې جنوبی ایشیا کې د ټولو نه پړومبی ځل باندې دا پرویز صاحب کړی. دوی د اردانی خیشکی دیوان دا یو دی د مرزا خان انصاری دیوان د علی محمد مخلص دیوان د رحمان بابا په ژوند او فکر باندې په اردو کې کتاب گریلو سنت باندې اردو کې کتاب او دغه سي د پښتو اکیډمۍ نه د لغت نویسه یو سلسله د کال 1900 او یایم روانه و. دوی په هغه کې دوه جلدونه کړیو.
ډاکټر عبدالله جان عابد چاچی د دغه غونډې کوربتوب کوو مشال لیډو ته ویل چې ډاکټر صاحب د پیروخان د تحریک هغه اړخونه نړۍ ترخ کار کړل چې ډیر خلک ترې نه وو خبر او دا چې کم کار پښتنې ټولنې لپاره دوی د قلم د لارې کړی دی د هغې زموږ په ټولنه او ژوند ډیر مثبت اغیز دی.
پیروخان او دغه تحریک د پښتنو لومبی قومي تحریکو دغه تحریک مشر او دغه مریدانو د پښتنو په ننګ د پښتنو په غیرت قومی وحدت لپاره غی پړومبی ځل په منظم طور چې موږ سره موجود تاریخ دی هم دغه خلکو تور اوچته کړی ده او هم دغه خلکو پړومبی ځل په پښتنو کې د قومي شعور او د غی د شعور د پوخوالي لپاره پړومبی ځل غی قلم اوچت کړی دی. هغه سیزونه چې هغه د کم مقاصد لپاره غی قلم اوچت کړی هغه هم د دې په توسط سره پښتني دنیا ته راځي پاغي کې امن دي پاغي کې د ټولرنس پیغام دي پاغي کې چکم دي د معاشري د وحدت پیغام دي پاغي کې د معاشري د خوشحالي پیغام دي پاغي کې ټول هغه خبرې دي کوم چې د امن سره تعلق ساتي او کوم چې زمونږ د معاشري د فلاح او بهبود سره تعلق ساتي زمونږ روهاني پاکي سره تعلق ساتي.
ونده ته وینا کوونکی سړنکار او لیکوال ډاکټر یار محمد مغموم مشال لیډو ته ویل چې د خپل اتلانو په اړه داسې غونډه بیا بیا کول پکار دی چې خلک د دوی د خدماتو او سترونه خبر هم شي او ګټه ترې هم تر لاسه کړي.
یو خدا دې چې زموږ په سره خو عام طور په ژوند باندې لکه د خپل مشرانو ډېر قدر نه کوي. دا زموږه سه یو روایت ته چې وفات شي نو بیا ډېر در نه وي نو دا هم خبره ده چې د مرګ نه پس ته یادونه شي او اسه که په ژوند باندې هم قدر نه وي کیږي نو دا به نور هم ډېر خبره وي. هغه وجه دا ده چې دا اصل کې ډېر لوی خلک وي نو د هغې چې کم کار کړی دی یا د هغې کم ژوند وي نو هغه د معاشرې ته خیال پکار وي. ډېر ضروري خبره ده ځکه چې ډېرې داسې خبرې اوس د مهاجر صاحب په باره کې په ډېرې داسې خبرې وي چې اب زموږ د کشران ته پته نه وي کشران ته نه بلکې مشران ته هم پته نه وي.
څېړنکار لیکوال شاعر ډاکټر پرویز مهجور چې 26 جنوري 1952 کې هم نوخار خیشکو کې زیږېدلی و په 16 سپتمبر 2006 کې د 80 کال عمر کې په حق ورسېدو. دغه تازیاتی غونډه کې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه که په ژوند وي او د پس د مرګ وي د داسې ډول شاعرانو لیکوالانو یا فنون لطیفې سره کار کوونکو خدمات او کار عام کولو او خورولو کې دی د دوی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شیبیر رسیدلی. یو ځل بیا مجید بابر ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچۍ کې پرون د پاکستان اپوزیشن اتحاد یا پی ڈی ایم په جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه یو وار بیا وشوه او د پی ڈی ایم مشرانو د حکومت په کارکردګۍ تنقیدونه وکړه. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د کراچۍ یو عدالت په ضمانت خوشی کړی. صفدر نن سهار وختي کراچۍ د یو هوټل نه مقامی پولیسو نیولې او محمد وقاص نومي یو کس پولیسو ته په یو درخواست کې په کیپټن ریټایرډ صفدر داغه د میرمنې مریم نواز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ډلې په 200 نور فعالانو تور پورې کړی و چې د پاکستان د بانی قائد اعظم د مزار بے حرمتی کھڑے دا. په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو د 15 ورځې هړتال نن درېمه ورځ و. د وکیلانو صوبایي اتحادیه وایي چې کچری حکومت په دیوانی مقدمو کې اعلان شوی بدلون یا ترمیمونه واپس نه کړل نو تر نامعلومه بودی با کاربندیز کوي. تیر ورځ په کوټه کې د ګرانۍ پر ضد یوې مدني ټولنې کنزیومر سوسایټي احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د کنزیومر سوسایټي مشر ندیر بړیسی په ولس غږ وکړو چې د خپلو حقونو لپاره لارو بوسو ته راوځي. پاکستانی چارواکی وایي د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو وفد نن اسلام آباد ته درې ورځنی سفر رسیدلی دی. په پکتیکا کې د یو مشر په ګډون یولس وسلوال وژل شوي. امریکا ګواښ کړی چې په هر هغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې په ایران روایتي وسلې خرڅې کړي. امریکا دا ګواښ د تهران د هغه دعوې څو ساعته وروسته وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګېدلي د وسلو بندیز ختم شوی. د ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د 2015 کال د تړون په بنیاد په دې شرط د 2020 کال د اکتوبر 13مه په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه چې ایران به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
له همدې سره د مشال ریډیو نننۍ خپرونې پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمدالله او د مشال ریډیو ټول ملګري درنه اجازه غواړو. که په همدې سپو پاتې شوئ نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خپرونې اورېدلی شئ.